قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع په وزارت شوې ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوخته، د مهمند او باجوړ ایجنسۍ بې کوره شوي خلک واپس خپلو سیمو ته لیږل کیږي، هلته د خیبر ایجنسۍ خلک د ناارامۍ له کبله کډې کوي. خو په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سهار تازه خبرونه اورو.
مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان د دفاع پر وزارت په شوی برید کې دوه کسان وژل شوی. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي، او په لیبیا کې د قذافی پلویو ځواکونو پر مصراته ښار توغندي ورولې دي. بشپړ خبرونه وبخې. د پوز له ویان له وینا سره سم د افغانستان د دفاع پر وزارت په شوی برید کې لږ تر لږه دوه پوځیان وژل شوي او و ژوبل دي. د پوځ ویان وایي یو کس چې د پوځ دریشي یا وردی په غاړه وه، د وزارت دننه یې پر سرتیرو ډزې وکړې. ویان زیاتوي برید کوونکي ځانمرګي واسکټ هم اغوستی وو، او وسلوالو طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې برید وسلوالو او ځانمرګو برید کوونکو کړی دی. طالبان داوه کوي چې پر داسې مهال یې د برید کولو مخه وه چې د فرانسې د دفاع وزیر له چارواکو سره د غونډې لپاره د وزارت ودانۍ ته تللو. فرانسوي چارواکي بیا وایي د دفاع وزیر ګیرارډ لونګیټ د برید پر مهال د ودانۍ دننه نه و. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. نوموړی وایي دا د امریکا دغه هڅه به ناکامه شي. احمدی نژاد دا خبره د هیواد د پوز د ورځې په مناسبت د وینا پر مهال کړې ده. تیر ورځ د خلیج عربو هیوادونو پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی په چارو کې ګوتې وهي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاد کې د یوې غونډې پر مهال د خلیج د همکارۍ شورا شپږو غړو هیوادونو ایران ته له پارونو د لاس اخیستو ویلي دي. په شورا کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. هلته سعودي عرب ګواښ کړی دی چې که په ایران کې د سفیرانو سمه ساتنه نشي کېدای نو هغوی به کور ته راوبلي. یوه اونۍ مخکې ایراني زده کوونکو د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته لاریون کړی و، ځکه چې سعودي عرب بحرین ته د حکومت د مرستې لپاره خپل ځواکونه استولي ول. په لیبیا کې یاغیان وایي د قذافي ځواکونو پر مصراته ښار توغندي ورولې دي. یاغیان د قذافي واکمني پای ته رسولو په مخه جنګیږي. د یاغیانو د یو ویان له وینا سره سم تیره ورځ د قذافي د ځواکونو په بمباری کې 18 کسان وژل شوي او شاوخوا سل ژوبل دي. رپورټونه وایي د قذافي ځواکونو په اجدابیا کې د یاغیانو پر ځایونو راکټونه ورولې دي. سربیره پر دې چې د قذافي پر پوځ د ناټو هوایي بریدونه روان دي، خو له اونیو راهیسې یاغیان په دې کې پاتې راغلي دي چې د لیبیا د ختیځ په ساحلي سیمو کې لاسته راوړنې ولري. تیره ورځ د برېتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا امکان رد کړ چې د یاغیانو د مرستې لپاره د ځمکني ځواکونه واستوي. دا یو رپورټ تر مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پټه د سوریا یا د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته پیسې ورکړي دي. دا رپورټ په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې خپور شوی دی چې معلومات یې د ویکیلیکس له نویو ښکاره کړل شویو سفارتي کاغذونو راخیستل شوي دي. د واشنگټن پوسټ په خبره له پټو کاغذونو ښکاري چې له 2006 زیږیز کال راهیسې امریکا له سوریې د جلاوطن شویو کسانو یوې ډلې ته تر شپږ میلیونه ډالره ورکړي دي چې په لندن کې یو ټلویزیون جوړ کړي چې برادا نومیږي، او د سوریا دننه یې هم د حکومت له مخالفینو سره مرسته کړې دي. د ورځپاڼې په خبره دا نه ده جوته چې امریکا اوس هم د اسد مخالفینو ته پیسې ورکوي، خو د ویکیلیکس د معلوماتو تر مخې لږ تر لږه دا معامله د تیر کال تر سپتمبر روانه وه. د ورځپاڼې په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې له څویلو ډډه کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد په شین زون کې په دوه موټری بمی چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي. په وژل شویو او ژوبلو کې عراقي پوځیان هم شامل دي. چاودنې د بغداد په شین زون کې له یوې امنیتي پوستې سره شوي دي. د بغداد په منځ کې په دې سیمه کې حکومتي ودانۍ او سفارتخانې پرتې دي. په عراق کې اوس مهال هم اورپکی وژونکي بریدونه کوي، خو د تاوتریخوالي کچه د تیرو کالونو پرتله راپریوتی دی. د چین په جنوب کې د خراب موسم او طوفانونو لکبله لک تر لگا ولس کسان وژل شو دي. د هیواد دولتي خبري اژان زینوا وای د هیواد جنوبی ګوانډونګ صوبه غلې باران او پیاوړي باد ځپلې ده. په دې سیمه کې د برآمداتو لپاره لوی کارخانه دي او د بارانونو له خبر سره یو بل خبر هم تړلې دی چې د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد، راولپنډۍ او ورسره خارونو کې تیز باران شوی دی او په اسلام آباد کې غلې هم ورېدلې ده. لدې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر منو اوریدونکو دا د مشال رادیو خبرونه دي او د پامیر ساحل نمو خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل درکو. د افغانستان د دفاع په وزارت شوی ځانمرګي برید کې دوه تنه وجل شوی او اووه جوبل شوی دی. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې موجود تر هاګر خیبر پښتونخوا د ناآرامۍ سره مخامخ کوي. د محمد او باجوړې جنسو به کور شوی خلک واپس پولیسو مو ته لګل کیږي. هلته د خیبر ایجنسی خلک د نه آرامۍ لکبله کړې کوي. د قبایلی سیمو خلک تر هغه په یو شمیر ناروغیو اخته کړی دی.
روزګار نشته دی، بالکل داسې ځینی کنه غای کنه پریشانی په معمولی خبره باندې سخت او سارو سی او کلا کلا مې بالکل دغه وی چې خودکشي وکه بس کړی دغه ژوند نشه چې فارغ شي. ځنه
دا او نور ډیر رپورټونه به واورې مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا غا د نن ورځې د خبرونو اخیری غړې دا په دې غړې کې تاسو لپاره چې مکمل ریپورتونه راغستې دي په هغه کې سر کې ریپورت تورزو. د افغانستان د دفاع په وزارت شوی ځان مرګي بریټ کې دوه تنه وجل شوی او وو جوبل شوی دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د پولیسو د شمال زون قماندان جنرال داوود سره د دې پیښې په اړه خبرې کړي. راځي چې په غړې واورو.
جنرال صاحب، داود کتا سو د دفاع وزارت کې د نننې پیخه په اړه باندې جزئیات راکړي چې اصل پیخه په سړه ول د ځکه په ځینو ریپورتونو کې ویل کیږي چې انتحاریان داخل شوی دي. آیا تاسو دا تاییدوي؟
لکه په کوم شات باندې تو د زړه شوې دي او د تاسو کې یو دوه درې عسكر دي هغه د منچوې دي وردو کوم نفر مقابلم په دزو وشل شوې ده. کوم انتحار البته نه شوای نو فعلا د قضیه د درسته دقیق نه معلومه. منتها خپل وزارت دفاع قرارګاه د وزارت دفاع تړل شوې ده.
جنرال صاحب، تاسو چې اشاره وکړه چې دز شوې دي او په هغه کې د ملي اردو سرتیري ټپین شوې دي، دغه دز د چاله خو شوې دي په خپل د اردو ملي ملوردو سفیر په مېز کې شوې دي کنه نور خلکو
درست فکر کوم د دې پرمنځ کوم نفر یا دغه کې دي په دې درست خپل نن موږ نه راکړ شوې کوم معلومات چې لرو د کوم کس چې اردو ملي د شي په غوړه و د دې طرف نه په درو سربازه د نورو دغه شوې دي.
مننه جنرال سی. بیا وبله مسله، آیا په خپل په وزارت د دفاع کې دننه ست تدابیر روان دي، ست تلاشي روانه ده؟
مطلق ټول دروازې تل شوې دي او خپل ته مکمل د خپل تفصیل تلاشي شروع کړي دي. دغه جیران بدون هم څوک نه کېږي، داخل هم څوک نه کېږي چې ورشي فقط د دې خپل تدابیر په خپل لاس نیولې دي.
جنرال صاحب، یو بل مسله، کتا سودا وای چې کم کس په ملي اردو باندې ډزې کړي دي، آیا د خپل هم په پوزي یونیفورم کې وو؟
حتمن هغه د پوزي یونیفورم کې وو چې د دې قرارګاه کې خو ضرور دی پوزي یونیفورم کې وو ضرور.
په کابل کې د پولیسو د شمال زون قماندان جنرال داوود خبرې مو اوریدې چې د دفاع په وزارت د شوی ځانمرګي بریټ په اړه زمونږ د همکار حمید مومن سره کولې.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په سمالنګ سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې دوه کسان مړ شوی دي. پیخنن د غرمې پر مهال را مخته شو. هلته تیر شپه په یوه بل پیخه کې چې د بلوچستان په ضلع بارکان کې را مخته شوی ده، دوه کسان پکې مړه او یو ټپي شوی دی. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز مزاخیل مو د دې دواړو پیخو په اړه د تفصیل نه خبروي.
دا پیشه لکوټي څخه شاوخوا 300 کیلومتر لري د ختیس پرخوا د ضلع لورلای په سمالنګ کې. هغه وخت را مخته سو کله چې د مری سکیورټي فورس ګاډي د سړک لغاړې سره شخ د ماین شکار سو، چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا د فورس دوه اهلکاران وژل شوی دي. د ضلع لورلای ډیپټي کمشنر سویل الرحمن بلوس په دغه اړه و مشال ته وویل، دا د پولیس سیمه ده او پولیس و موږ ته خبرتیا را کړې ده چې دلته غرمه د سورغاړي کچ په علاقه کې د ماین چاودنه شوې ده، چې پکې دوه د مری سکیورټي فورس اهلکاران مړه شوي او د چا د ټپي کېدو اطلاع لا تر اوسه نسته. په دغه سیمه کې د ټلیفون او موبایل نظام نسته، نو هلته له کولو څخه موږ دغه خبرتیا ترلاسه کړې ده. د یادونې وړ ده چې مری سکیورټي فورس د یوې پریکړې له مخه د حکومت لخوا تشکیل سوی فورس دی، کوم چې د مری قبایلو پر کسانو مشتمله او په سیمه کې د کویلې د زیرمو پر حفاظت مامور دی. هلته له بلې خوا د ضلع بارکان په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه نامعلومو وسلوالو کسانو له پنجاب سره اړه لرونکي کارګرانو باندې ډزې کړې، چې په نتیجه کې دوه مزدوران وژل سوي او یو ټپي سوی دی. تر دې دمه لا چا د دې دواړو پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره د دا رنګ پیښو ذمهواري بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه قبلوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
قدر من اوریدونکو که پښتو وایي نو پښتو به اوریدلم غواړی او مشال ریډیو زکه واوري، چې مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري. او اوس یو کورنی ریپورت. مینار پاکستان لاهور کې د سنی اتحاد کونسل د سوری لاندې استحکام پاکستان کانفرنس وشو، چې پکې د 55 ملکونو مفتیانو او لوی لوی عالمانو فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي برید یا خودکش عملې حرام دي او اسلام د دې اجازت هیڅ کله نه ورکوي. په دې حق لا نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې ریپورت کې اورو.
د لاهور مینار پاکستان په سبززار میدان کې د سنی اتحاد کونسل ته سوری لاندې او کنونشن او شو، چې پکې د عامو خلکو نصر بیره د مختلفو ملکونو نراغلي عالمانو او مفتیانو ګډون لرلو. د کنونشن وروسته د راغلي مفتیانو لخوا یو ګډه اعلامیه جاری کړې شو، چې پکې د سرتیر بریتونو سخته غندنه شوې ده او دا بریتونه د اسلامي تعلیماتو په ضد وبلل. مشال ریډیو سره خبرو کې د سنی اتحاد کونسل چیرمن او د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده فضل کریم وې چې دا فتوا د 55 ملکونو مفتیانو او عالمانو ورکړی دا چې سرتیر بریدونه حرام دي. نوموړی زیاتوي،
مطلقاً حرام ہے، چاہے یہ بازار میں ہو، سیکورٹی فورسز کے اوپر ہو یا کسی آدمی کے اوپر ہو، یہ مکمل طور پر حرام ہے.
خودکش حملے بھی ہی حرام ہی دی، کدا پا بازار کی بھی، سیکورٹی فورسز باندھی بھی یا پا یوتن بھی، دا مکمل حرام ہی دی. اسلام چر ہم ددی اجازت نہ ورکوی. کم ملیان چنا پوخ خلق تا د جنت لالچ ورکوی ہوی گمراہ دی. پدا سے حالاتو کی چتے یو بے گناہ کس اوجنی، اسلام ددی چر ہم اجازت نہ ورکوی. اسلام دی انسانیت د قدر درس ورکوی او پرون د 55 ملکونو عالمانو او مفتیانو په دې خبره فتوا ورکړی ده.
د فضل کریم وینا وا چې دا د حکومت ذمہواری وي چې د اولس تحفظ وکړي، ولی تر دې دمه حکومت په خپل د ذمہواری کې ناکامه شوې دي. بیا هم صاحبزاده فضل کریم وایي،
همني 11 ستمبر 2011 کې فنلند دی حکومت کو چې دهشتګردي، غونډاګردي او بم بلاست اسلام
مون حکومت ته د 11 ستمبر نیټه ورکړی ده چې دوی د مرد نه ترهګری او بمی چاودنی ختمی کړي. دا د ریاست ذمہواری وي چې خلکو له تحفظ ورکړي، خو تر اوسه ولس د تحفظ نه محرومه دی. که د 11 ستمبر پورې دا هر څه ټیک نه شو او حکومت خپل کارکردګي ښه نه کړه، نو مونږ به د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې د ملک د نظام بدلولو لپاره به راتلونکي ټول ټاکنو کې هغوی د سنی اتحاد کونسل د پلیټ فارم نه برخه اخلي او هم د دې پلیټ فارم لاندې بعد د صوبایي او قومي اسمبلی نورو چوکو ته هم خپل امیدواران ادروي. یاد دی وی چې نوموړي دا وخت د مسلم لیگ نون په ټیکټ د قومي اسمبلی سیټ ګټلې دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدن کو مشال ریډیو ستاسو د زلونو غږ دی. دا وخت د اسلام آباد نه یو ریپورټر اخلو. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان 13 ورځ په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان د طالبانو سره د امن د خبرو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. نوموړی زیاتوي تر هغه په قبایلي سیمو کې پناه اخلي چې له عمله یې په سیمه کې ناارامي ده او د سیاسي مشکلاتو د حل راوستلو لپاره پوځي عملیات هم اوس یو موثره لار پاتې نشوه. دا چې د قومي اسمبلی غړي او سیاسي شنونکي د نوموړي د سرګندونو ته په سر نظر ګوري د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر مو په تفصیل خبروي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرو جړلې قبایلي سیمو کې دي او دغه تا ترهګرو پناه اغستې ده چې له قبایلي صوبه خیبر پختونخوا کې نارامي ده او دا چې ټوله کښالې د خبرو اترو په ذریعه هوارې دي شي. دا خبره 13 ورځ اسفندیار ولی خان اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې کړې دي. کله چې مشال ریډیو دې لړکې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر نو پختل نو موړي د اسفندیار ولی خان د خبرې په تایید کې وویل بشرا گوہر اویل چې عوامي نېشنل ګوند په مذاکراتو باور لري. کله چې مشال ریډیو د بشرا گوہر نو پوښتل نو موري اویل چې هغه د ارچا سره مذاکراتو ته تیار دي خو په شرط د دې چې د حکومت عملداري به مني. د قبایلی سیمو د چارو کارپوها او صحافی رحیم الله یوسفزی د عوامي نېشنل ګوند د دریس په حق لا مشال ریډیو ته وویل بشرا گوہر اویل چې ټول ته معلومه ده چې د دوی حکومت په مذاکرات باور لري او د هغه غټ ثبوت دار چې د امن په خاطر دوی سواد کې هم د طالب وسلوالو سره ناستي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او دا وخت درته یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقات په اړه مقاله خبره کړې ده چې په کې لیکل شوې دي پاکستان او امریکا به تر څو وخته دا بهانه کوي چې د دوی ګټې سره شریکی دي. زمون همکار بوریوال کاکل دغه مقاله لوستي او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي د اپریل پر 18 نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا په ډاګه کړه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو او په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د عملیاتو په اړه سخت غوسه شوی. په همدې ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا واشنگټن ته ولاړ چې له همدې غوښتنو څخه ځینې حالت له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. مقاله د پاکستان او امریکا د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه د دې غوښتنه نه وکړي چې په پاکستان کې دې د امریکا د استخباراتي ادارې د کارکونکو شتون کم کړل سي، بلکې جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه غوښتي وو چې د پاکستان پر خاوره دې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړل سي. مقاله لیکي پاکستان د سړې جګړې له لومړنیو ورځو راهیسې خپل ځان د ملي امنیت د مورچل په توګه پر امریکا خرڅوي او د 11 سپتمبر پیښو پاکستان ته یو بل داسې موقع په لاس ورکړه چې د خپل ځان ارزښت زیات کړي. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان نسی پریښودلی او پاکستان هم په دې پوه دی چې امریکا داسې نسی کولای. مقاله لیکي د ریمنډ ډیویس مقدمه د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی ځکه سرګردانه کړه چې هغه نه یوازې په پاکستان کې په خپل سر عملیات کول، بلکې ترهګر ډله لشکر طیبه هم په نشه کوله، کوم چې آی اس آی پر هند د بریدونو لپاره کارولې و. مقاله لیکي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان او افغانستان کې د آرامۍ او ښه حکومت لپاره تر ډیر مودې د پام وړ ولسی او پوځي شتون ولري، هغه ځکه چې دا هر څه په لنډ وخت کې د سمېدو نه دي. مقاله لیکي د امریکایي حکومت د تازه حساب کتاب لمخې د دې هیواد لخوا چې پاکستان ته د پرمختګ او شی حکمرانۍ لپاره څومره مرستې ورکول کیږي هغه دومره کار نه دی کړی. مقاله په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې مرستې به بالاخره څه نه څه ګټه ولري، خو اوباما ته به دا معلومه وي چې په افغانستان کې جګړه د یوه چټک پای پر لور بوزي او له پاکستان څخه لږ تمه او لږ غوښتنې ولري.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې وربشو قبایلی سیمه ته د خیبر ایجنسی په تیرازه خخیلو سیمه کې د لخکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ د نخطو له امله ځایي خلک اوس هم خپلې کړې محفوظ سیمه ته وړي. د دغې سیمونه بې کوره شوي خلک وایي چې لا تر دې دمه پورې دوی سره د کډوالو نړیوالې ادارې لخوا هیڅ مرستې نه دي شوي. په دې حقله د فرهاد شینواری دا ریپورت اورو.
د خیبر ایجنسی په تیراز زخخیلو سیمه کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ انخطی دوام لري چې لوجه اوس هم ځایي خلک د جنگونو لامل خپل کړې خوندي سیمو په طرف راوباسي. د دغه جنگونو لامل د تیراز زخخیلو سیمه په سلګونه کورنۍ لنډې کوتل جمرود باړې او پیښور ته را رسیدلې دي. د دې کډوالو د وینا تر مخې دوی ته د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا هیڅ مرستې نه دي ورکړې شوې. په دې اړه باندې د تیرانا لنډې کوتل ته راغلي د زخخیلو سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي د تیراز خخیلو نه به کور شو خلکو سره د مرستې نه کول په حق لمو چې کله په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان سره رابطه وکړه نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه دوی څه داسې معلومات نه لري چې څومره خلک د دغو سیمو نه را روان دي او د دوی د معلوماتو تر مخه دغه شمیره کمه خودل کیږي.
فلحال از ما سره داسې اوتنټیک رپورټ نشته چې خلک را روان دي که نه. دومره زموږ فیلډ یو فیلډ چې کوم سټاف یا غوایي چې خلک په ډېر کم تعداد کې را روان دي، لیکن هغه کیمپونو ته نه دي را روان، شاوخوا خپل رشته دارانو کره دي. داسې ماسف سکیل باندې خلک نه دي را روان چې کیمپ ولري را روان یا مطلب د یو این سره رابطه کړي.
کله مو چې دوی نه دا پوښتنه وکړه چې کچره دغه کډوال تاسو سره تماس ونیسي نو تاسو به ورسره مرستې کوئ او که نه، او دوی کوم کیمپونو ته کولای شي چې خپلې کړې یو سي، نو په دې اړه دوی زیات کړه.
کیمپونو ته راشي نو یو این ایچ سی آر خو تیار دی چې کیمپونو کې د دوی لپاره د ځایي بندوبست وکول شي. دې ته په دې کې یو این ایچ سی آر نورمالي کوم غیر خوراکي مرستې دي هغه ورسره کوي، نو خیمه یا نور چې کوم د ضرورت اهم شان دي هغه به ورکوي،
خیبر ایجنسی په تیرا زخاخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د زخاخیلو د پاڅون نه پس ځایي چارواکو او امنیتي ځواکونو د زخاخیل کام ټولې تړلې لارې خلاصې کړې دي او لنډ کوتل بازار ته د دوی په تګ راتګ باندې بندیز هم ختم کړی دی. او د ځایي رسنیو په وینا د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل اسد فاروق ویلی دی چې دوی د زخاخیلو په غرونو باندې د اف سی ځواکونو یو شمېر سرتیري لګولي دي او په مهمو ځایونو باندې چوکۍ هم جوړې کړي دي او ډېر زر به په بازار زخاخیلو او داسې نورو خوښ سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمو کې به د حکومت واکمنی پر ځای کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د دې نه وړاندې رپورټونو کې واورېدل چې د خیبر ایجنسۍ نه یو وار بیا خلک کړي کوي ادارا د نوخار په جلوزو کډوالو کیم کې خو او شاسور لزر کورنۍ میشتي چې زیاتره پکې د باجوړ محمد او خیبر قبایلی ایجنسو سره تعلق لري. حکومت فیصله کړې ده چې د مې د شلمې نیټې پورې به د باجوړ او محمد ایجنسۍ به کور شوي خلک په سرکاري خرچه خپل سیمو ته بیرته لیږي، خو د کیم زیاتره خلک واپس لو ته تیار نه دي او په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډه هم کړې ده. زموږ خبريال خالد خان خشکی د دغه خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زه د خیبر ایجنسی د بړي اوسیدونکی یم او د جلوزو په کیم کې اوسېږم او نوم یې ملوخیل دی. چې زموږ سره کوم ظلمونه په جنسی کې روان دي یا کوم موږ سره جلوزو په کیم کې روان دي، نو بس هغه موږ له پته لګېږي، هغو خلکو له پته نه لګېږي چې هغه په بنګلا او په کرسي کې ناست وي. چې موږ له کوم شی د متاثرینو په نامه باندې روشي، نو هغه شی موږ له نشي روکول. په روپۍ کې څلور انې موږ له روکولی شي او دولس انې دور نه سره وي.
زما میام محب الرحمن نوم دی، جلوزو کیم کې اوسېږم. د ساپو مومند ایجنسی ساپو تحصیل زمنګه په کیم کې چې کوم مسائل دي، نو هغه د وړو دي، د چینی دي، د دالو دي. دوی موږ نه کله چینی کټ کی، کله رانه دال کټ کی، کله راته د وړو میش. مثال موږ په 15 تاریخ باندې می دي، دوی موږ ته په بل 15 باندې راکی. موږ ته په خیمه نشته دي، خیمه را باندې راځي. دوی زمنګه د ادارو ول موږ هیڅ غم نه کوي.
زره باجه وړو سیدونکو ما او نن مسافر ده او د شهدا شه ما دلته زره زو کین دراغله ما د ینګ دوران کې دلته ماته تقریبا زما دونیم کال و شو. دا جدا راشن ماشن ملاوی کی پدی کی دا اوڑ کی دی دا کمزاڑ راسی جی دا بالکل خوراک نہیں چوکر دی گرمی دا بجلی پکی نہیں شتے جمع دے بجلی ولے کی پامل اتری تا پامل اٹو تا او پامل فور تا دی زنے کی بجلی ولے کی
محمد رئیس دا مانون دے دا خیبر ایجنسی دا باڑے وسیدوں کے لگا کور پا مثال جنت تے او کیم پا مثال جہنم دے خدا دی ورز نہ دا اللہ تعالی ہر مسلمان وساتی دا خدا مجبورے دا واج مو گولتا دا شوی وطن کے اندر زیات مشکلات ہی اگ مشکلات تا واج مقتلائی نہ شو کنے جمبرغی وی کنا بہار ٹولا ورستے رگی کو بگی خپل کور لسی. نو انسان به څنګه خپل وطن او د غار مونږه چې په وطن کې تخپوړی وای نو غار شب یریږي چې مونږ کیمپ ته ډیر زیات متاثرین نور راغلو. خیبر ایجنسی والا نو دا مهرباني وشي چې فوري تور د غوته رشن ملو شو انټری دی وشي.
زما نوم سیدا جان دی او د باجوړ اوسیدونکی یم. او زمنګ د خیبر او د باجوړ او د مومن متفق تور باندې دا فیصله چې زمنګ په علاقو کې د امن راش د امن نه بعد مونږ ان شاء الله خپل علاقو ته زو واپس بالکل په خوشحالي زو. لیکن د پیډیمیا او د اپډیمیا په خله باندې نه زو، ځکه چې هغه 20,000 یا 40,000 یو پی خاندان اخلي او منګه لکه 15 کسان او یا 15 خاندان په یو ټرک د چرګانو پښانه یا د حیواناتو پښانه یو ځکه یو کلی تملیږي.
میر زمان زده ناوګي اوسیدونکو هم دوی چې کومه داوا کوي پیډیمه والا وای چې د زنه کم کسان ترین هغه زمنګ د دوکې د پاره دوی د 400 نه د نظامی کارونه راوړل. اول ته هغه ولي کله هغه ټکونو ته هغه ورته ورغه شو هغه لاړ چې ته د مومند جنسي کسانونو بیا د مومند جنسي څو کسان به دغه شو غم د بار کسان تلی د 400 نه د مردان د نظامی کارونه ولته د کیم نه یو کس نه تلی د نزی.
زمانو نصرت شاه د باډه تحصیل سره تعلق لرم. کوم بار کوم بار خلیم د سکول داسې سار دي چرته په ټول لاړو گیمونه کې څوک کې ریموټ کې څوک کې کرکټ خي تعلیم پکې بالکل باندې. هله جمعات نشته، بجلی نشته، هیڅ تنظیمات تر اوسه پورې نه موجود شوی.
د مو زولپسون نو ماو د بوري وشي دین کوم بار کوم بار خلیم الله دا و چې د موږ د خپل وطن صوب شي او الله دا موږ د وطن آزاد بار مون کور لنه پرګدي نه وسره سمکا کارل شو نه وسره بازار کول شو نه وسره دکان کول شو داسې سيزونه نئی میگرون کل کبز بڑک سے ویسرا نور دس زوینا زوی پزوینا کبندی نگورا چلولا شوی ویو کس بیچی نسور تکاول اغبین دا چلویق دری سوا درینین سوا چلور سوا روپی ورز اخستلا کور بورو شخاتن یو دا میرا بونیو کی دا پاوز دا روزی می وطن نا و می چخ پر وطن نا رو چوی می خود در خلای وطن دای
قدر من اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غواګی دا وخت په پیښور کې د مازیګر 9 بجې کې دون کې دی په امیر ساحل سټوډیو تراغله د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوی دی چې پکې دوه کسان وژل شوی او و ژوبل دي. ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي، خو د ده په وینا دا هڅه به ناکامه شي. په لیبیا کې قذافی پلویو ځواکونو پر مصراتا ښار توغندي ورولې دي او تیره ورځ په دغه توغندیو ورولو کې 12 کسان وژل شوي وو. په چین کې د بارانونو او طوفان له کبله 12 کسان وژل شوي او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې گلی ورېدلې ده او تیز باران شوی دی.
قدر من اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د خبرونې نورو ریپورتونو ته. د قبایلی سیمو او په خاص توګه د وزیرستان ایجنسی خلک د ډیری مودې راهیسې د ترهاګرۍ ښکار دي چې له امله یې د دوی ژوند د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دې سیمې ځینې خلکو کې د دماغي او عصبي ناروغیو ریپورټونه هم راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بعضې داسې خلک هم وي چې بے وجه خفخ کاری. په ډاکټري ژبه کې د انسان دغه حالت ته ډیپریشن یا ذهني ناروغي ویل شي. د نفسیاتو ډاکټرانو تر مخه لکه ډاکټر منیر داوړ وایي چې د وزیرستان زیاتره خلک هم اوس د رنګارنګ حالاتو له کابله د ډیپریشن بیماران دي. د وزیرستان ها خلک چې د ډیپریشن ناروغي له کابله ډاکټر ته راغلي دي د خپل ناروغي په اړه مشال ریډیو ته وایي.
نو شمس زپا کې راځي شو ټمپرا مې چلواله ده ټمپرا نه راوي تا وټکړلو دا داته روغلو زه داته روغلو داته د کور پریشانې ده په سره وګړي اس چار روزګار نشته دی بالکل داسې زنی کنه غای کنه پریشانې په معمولی خبرهونه سخت او ساروسی د چا سره نو سلور بالکل خوان نه روکای بالکل یا چې لکه ځون ته نه نو سوي چا زپدا سوي چې وڅ څوربونه کېږي او څو کېږي چې څوک ښه خبره ورو دا کو په مونږ مت ډیر کلاګه غارو چې کنه غوسارو چې بنیا دي ډیر پټن سم شه چې نه پکور شه نو ستای خوان نو کوي نه پکور شه لړای او کلا کلا مې بالکل دغه وی چې خودکشي وکه بس کوي د دې ژوند نشه چې فارغ شي ځنه.
احمد والي سب چې بیماری وا بلرو ذهني مارز دای وای ځون سره راګیږي چې سم ډاکټر سره کرو اصله د علاج د کړه کلا چې غوسه شي ځون هوایي بل هوایي ډیر سیریس حالات شي په ځون نه پیږي کور شهر وته په سیریس حالات شي دامین غام په وکړو یغه سره هیڅ غانه کیږي فرق وې سم ډاکټر سره غوړ وصله د اسپیټال ته.
دا چې په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي د پیښور په انتون سایکالوجي سانګې اسوسییټ پروفیسور ډاکټر ایرم وای
مخکې دا چې کیفیت می صحیح ده یا روي چې زمون ژوند سره خطرې کې ده زمون مال خطرې کې ده ماشومان خطرې کې دي مسلسل خوف یا یره کې اوسې نو غیره یا رو 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 سره ډیپریشن شکل والی پر انسان چې هغه ژوند نه بالکل دلچسپي ختم شي ځانو بسلو طریقه هم دا ده چې مثبت یا چې کوم سيزن اوس هم سره پاتې دي هغه په دې خیال کوي اکثر خلک په دې سره ولا موږ خپل وکړل او ځان څنګه راغلو په خور کې اوس کې اوسې په هر چا وسایل دومره نشته نو چې کوم خلک وسایل نشته ولا څه پاتې دي کومه ته پکا ده چې غیر لپاره صدا سي طریقې کار رو پاتې سي هغه کې جون او تاسو دې ګران نوي اور غیر لپاره
په دې اړه مو چې کلا د نفسیاتو ماهر ډاکټر منیر داوړ نه پوښتل چې ډیپریشن اخر څه دی دوی وای
د ذهنم خپل یو د نیو د چپاغه شسل زر قسمه بیماری دی پیش غټ دوا قسمه بیماری دی چې یو ته میژ نیوراتیک بیماری وي چپاغه ش د ډیپریشن د غبرهټ بیماری نه را مختلف قسمه د وره دا بیماری ارتي خو یو غټ بیماری دی سایکاټیک بیماری چې پاغه ش لوانته بیماری دی ډیپریشن دا یو نیوراتیک بیماری دی دا د ذهن بیماری دی کو ډیپریشن نیم شپه ته به شي دا وی چې کایو سړی دوه هفته مسلسل هر وخت تقریبا خفاوی پاغه خفغان هم داسي وي چې پاغه ش مایوسی وي چې دای وی چې را د حالات چې کیږي نه او دا خو نه را د ارڅ شای خرو پیږي او کیږي بل دې خپل ځون متعلق دای دای وی چې را کدای شي زه خو بالکل د شي قابل نه زه خو به کماته انسان یا زه په د دنیا باندې بوج یم او بل د مستقبل متعلق چې را په مستقبل شه هم د تسرونو نشي لیدا تیار دي داشي
په کلیوالو سیمو کې د دې ناروغي د زیاتوالي وجہ څه ده ډاکټر منیر زیاتوی
کله کله حالات د انسان سره موافق نه وي د حالات سخت شي پېښه بیروزګاری همار سي پېښه غربت همار سي پېښه جهالت همار سي ټول نه غاټ شي خاص کرځه چونکې خپل د وزیرستان باشنده یم مشتپاته د خپل وطن د کلی د کېره د میج ماحول د میج د کېره ماحول هم ډېر صحتمن نه وي همیش په کېره شي لکه غوسه یا ډېره کی یو سړی بيوي فرض کا به کرنو کې ټول کېر بل مشوم ته موځ د مړې پټه باندې ودايه غا شریکو دې ډېر به انتها زیات نقصانات وي خصوصي په وړې بچونه په شزینا باندې
نو موړې د دې ناروغي د زیاتوالي یو بل وجه د ډاکټري علاجونو پر ځای روایتي تور طریقې خای
په دې شي غټه مسله ده د چمیش خلک ته چون کې دا پته نه لګي چې را د ډیپریشن سبي مرای ده که شزینا ته وشي په کې شي مشاړي وته وي چې را هما کر کوی هغه په داسې چې ما دو په نه تبشتانه چې خای ده نه اډی کې موتی بیا څه پښوی دي او یا دل دوله تشتویاله د خو پرای ده له د خو جادو په شوی دو غادو کنه غشای دمر ویشت کی سره چې بیا کله د قابل علاج هم شي مشته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي
دا ډاکټر دی خبره نه پته لګي چې ډیپریشن یو نفسیاتی ناروغي ده چنن سبا په وزیرستان کې په خصوصي توګه زیات ده عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
قدر منوریدونکو د نړۍ په حال کې مو د لیبیا د خبرونو نه خبرو د ریپورتونو لمخه په لیبیا کې د کرنل قذافی ځواکونو د هیواد په ختیځ کې خپل مخالفین تر فشار لاندې راوستي دي یاغیان وایي چې دوی د مخالف ځواکونو په مقابله کې کمې او کمزوري وسلې لري ځکه په دې کې نه دی بریالي شوی چې پرمختګ وکړي زموږ همکار بوریوال کاکړ په لیبیا کې د روانو حالات په اړه دا ریپورت تیار کړی چې تاسو په امر تراړو
په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی پر ضد د ملګرو ملتونو او لویدیز په ملاتړ جګړه دوام لري پر دې سربیره چې په دې جګړه کې د نیټو هوایی بریدونه د یاغیانو له عملیاتو سره مل دي خو بیا هم له څو اونیو تیرېدو وروسته یاغیانو د پاموړ پرمختګ نه دی کړی مصر ته د دې هیواد په لویدیز کې پروت هغه یوازینی ښار دی چې د یاغیانو په کنټرول کې دی خو د معمر قذافی ځواکونه له تیرې وې اونۍ راهیسې ترې چاپیر دي د معمر قذافی د واک پر ضد د جنگیدونکو یاغیانو ویاند نن وویل چې د معمر قذافی ځواکونو نن هم د مصرتي ښار په بمونو وویشتي چې تر اوسه پکې اوولس تنه وژل سوي او شاوخوا سل نور ټپیان دي بل پلو د معمر قذافی پلوي ځواکونو د هیواد پر ختیځ ښارګوټي اجدابیا هم خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی په دې سیمه کې یو ټپي سوي یاغي جنگیالي ولید عرافي له خبریالانو سره په خبرو کې هلته د رواني جګړې په اړه داسې وویل
حاولنا الاقتحام لكن هم يعني بساله بصراحه ما
مونږه څو کړه چې پر مخ ته ګکړو خو هغه ډیر مضبوطو کرختیا وایم نوغي مونږ دې ته پرېنو خودو چې پر مخ لاړ شو هغه زمونږ په درولو کې لخپلو ټولو ځواکونو څخه کار واخیست مونږه څه کوله چې دوی په ولکه کې واخلو او هغه څه کوله چې پر مونږ راو ګرځي مونږ له وړاندې ویلې دي چې مونږ دا غوي په شان وسلې نه لرو
یعنی طبعا فرق الاسلحه اللي عنده يعني كلام تكلمنا عليه واجد يعني فرق الاسلحه
هلته د روغتون د شدیدو ناروغانو د څنګه مشر محمد حبیب وای چې دوی ډاکټرانو او روغتیاي وسیلو ته اړتیا لري
Every day we receive cases from Brega and Ajdabia
هر ورځ مختل بریګه او اجدابیت څخه ټپیان راوړل کیږي او ځینې ډاکټران لوړان دي لامسراتي تتلل دي چې د خپل ورونو عمرستي وکړي نو موږ زدا سینې شم ویلای چې په استونزو کې یو بلکې ل تاوان سره مخامخ یو مخته د نورې مرستي ډاکټرانو او روغتیاي وسیلو اړتیا ده
وی وانت مور هلپ اباوت میډیکل اکوئپمنټس
یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې اجازه ورکړه چې په لیبیا کې د واکمن معمر قذافی د ځواکونو لبریدونکو څخه د عامو خلکو د ژغورلو لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړل سي پر دې سربېره چې د دې جګړې څو اونۍ وسوي خو بیا هم د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي یاغیان د پاموړ لاستراوړنې نه لري د یاغیانو د ډلې یو غړی ملود غایس وای
وير از ناتو وی آر ویټینګ فور ناتو فور د وور
چیرې د نیټو مونږ د جګړې لپاره د نیټو انتظار کوو
مونږ داسې کس لکه دی لکه زه او یا کوم بل یو انتظار نه کوو. دا نړیوال دی، دا نړیوال دی. چیرې د نیټو، چیرې د امریکا، چیرې د فرانسویان، چیرې د برېټانیا، چیرې د کینیډا؟
د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې امکان رد کړ چې د یاغیانو د مرستې لپاره دې مځکني ځواکونه لیبیا ته ولېږي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټرون کې.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا نه شایع کیدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې په عرب نړۍ کې د سخت کال د انقلاب په اړه القاعده بالکل خاموش پاتې شو. د دې مقالې غټکی د حسیب شهید ناورو.
په لویدیځو کې ځینې اوس د عربو په سګنی انقلاب کې د القاعده په چوپتیا ځان آرامه او هوسا احساسوي. په عربو کې د عدم تشدد او آزاد خیال او تعلیم یافته ځوانانو لخوا د پاسون سره د ځخکاری چې القاعده شاته شوې ده. په نیویارک ټایمز کې د کامنټری یا د دې تفسیر لیکوال جون سی زاراتی وای په حقیقت کې د عربانو د پاتون د القاعده لپاره یو ګواښ دی. القاعده مشران هم په دې پوه دي چې دا یو ستراتیژیک خوځښت دی. دوی له دې خړپړتیانه په سیمه کې د ځان لپاره ځای ګوري او القاعده اوس نور غلی نه ده او خپل بلاغت ته دوام ورکوي. د تفسیری لیکوال وایي د القاعده دویم مشر او قمندان ایمان الزواهری په یو اعلامیه کې د عرب انقلاب د مظاهرچیانو ملاتړ څرګند کړي په داسې حال کې چې لویدیس د عربانو دښمن ښکاره کوي. په تفسیری کې راغلي په شمالي افریقا کې القاعده په اسلامي مغرب کې ادعا وکړه چې دوی له دغو مظاهرچیانو څخه لا وارد مخه په غرونو کې د دوی له دښمنانو سره جګړه کوله. د دوی یو غړی انوار الواکی د دې انقلاب پر مهال اعلان وکړ چې د دوی مجاهدینو لپاره یو موقعه ده چې د ډیر شو کلونو کړاو څخه د وټلو لپاره وجنګیږي. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې لپاره د لیکوال زیاتوي چې دغه ګډوډي د القاعده لپاره یو موقعه ده چې په سیمه کې خپل اغیز زیات کړي. خو د لیکوال په باور القاعده اوس د هر یو مظاهره کوونکي ملاتړ ته هم ضرورت نه لري، یوازې په قراره د دې لوبې ننداره کوي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلي چې امریکا ته پکار ده چې په دغه پاتون کې د اصلاح پالو او دیموکراتانو ملاتړ وکړي او القاعده ډډې تکړي چې سونی عربی نړۍ د خپل افراطی نظریه ټاټوبې بولی. نیویارک ټایمز په دې تبصرې کې زیاتوي په هغو هیوادونو کې چې حکمرانان یې لرې شول لکه ټونس او مصر، هلته باید د نویو سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو راوستلو لپاره مرسته وشي، او هغه هیوادونه چې دا وخت تر فشار لاندې دي لکه ایران، لیبیا او شام، هلته باید داخلي اصلاحاتو باندې کار وشي چې دا شاندې هیوادونو ټولواکي هم له منځه یوړل شي. په لیکنه کې راغلي چې د امریکا د پرمختګ نړیواله اداره وایي چې په دغو عربو هیوادونو کې د حکمرانانو د بدلون سره سره باید بشري حقوقو لور ته هم ځانګړي پاملرنه وشي، او په خاصه توګه منځني ختیځ کې دا خبره هم باوري شي چې دغه تلبه د خزو حقوق خوندي وي، او دا ټول د یو منظم کمپاین لارې کېږي. په اقتصادي برخه کې هم او په کلتوري برخه کې هم باید لویدیز او امریکا یو ځای کار وکړي. لیکوال زیاتوي چې د هالیوډ او بالیوډ لیکوالان باید دیموکرات مشران او رهبران د خپل فلمونو هیروین یا ستوري کړي سو عرب نړۍ کې اصلاحات راشي. نیویارک ټایمز پرې تبصره کې ورسره راغلي چې یو هدفمند کمپاین به چې وکولې شي د دغو اصلاحاتو مسیر وټاکي، زموږ ارزښتونه او ګټې به د مظاهره کوونکو له هیلو سره برابر کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې یو منظم کمپاین به د هغو ننګونو مقابله وکړي چې د دغو اصلاحاتو نو ورسره راځي. په 2015 کال کې منول زواهری د اصلاحاتو لپاره د داسې یوې مبارزې وړاندوینه کړې وه او ویلي وو چې مظاهره او په سرکونو ویناوي په اسلامي نړۍ کې د ازادۍ د راوستلو لپاره پوره یا کافي نه دي. لیکوال په اخره کې وایي کومنګ د مظاهره کوونکو سره مرسته وکړو، دا به نه یوازې دا چې د اوږدمهاله ملي امنیتي ګټې خوندې کړي، بلکې د القاعده وو د زوال یو پیلامه به وبلل شي.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلم د مشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
قدر من اوریدونکو، د مشال خبرونو کې دا وخت ورزو سواد ته د سواد سیمات راغره ډیر زیات اغیزمنه کړي دا چې د اولسی خلکو ژوند تر څنګه یې اقتصاد ته هم زیان رسولې دي. دا چې د اولسی خلکو په ژوند د مشکلاتو او مالی مشکلاتو سره اخیز کړي دي. تفصیل اورو د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې.
سوات کې شوی د یو سروې تر مخه ترهګرۍ کې یو خوا مقامی کاروباریان ډېر اغېزمن کړی دي، نو بل خوا کم خلک چې د سوات یا د ملک نه بهر روزګارونه کوي او خپل کورونه چلوي د هغوی مالي حالت هم ډېر اغېزمن شوی دی. په دې حق لباندې نن په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې ملکی او بهر ملکی غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو نه علاوه د پاکستانی حکومت چارواکو هم ګډون وکړو. په راتلونکي کې د سوات او دغه رنګ د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ له وجې په معیشت باندې غورځېدلې اثراتو باندې خبرې اترو شوې. غونډې مشرانو دا هم ویل چې داسې قسمه سروې حکومت ته په دغه شان متاثر سیمو کې پرمختیایي کارونو کې ډېر مدد کوي. دا چې دې سروې کې دوی ته څه معلومات راغلي دي، نو د دغې غیر سرکاري تنظیم پروجیکټ کوارډینیټر عبدالرحمن مشال ریډیو ته په دې بابله باندې وویل
35% خلک چې کم دي سواد کې د هغې انحصار د بهر پیسې باندې دی. آی کې 10% هغه خلک دي چې کم ته د پیسې د خپل ملک نه خو بهر خاریو نه هغوی ګټي وروړي سواد ته خپل کورونه ته. 25% خلک هغه دي چې کم د ملک نه بهر پیسې ګټي مسافر دي هلته او بیا واپس راستی. هغه دا خلک ډېر متاثره شوي ځکه کم ټایم کې چې دلته په سواد کې د طالبانو معامله ګرم او په هغه وخت کې په یورپ کې او د سعودي دوبۍ د ایریاز کې سلم پلاګر او د هغې د وجې د هغې کم ویجز شوي کم مزدوري چې هغه ډېره کمه وه، نو هغه کمه مزدوري کې هغه صرف خپل کور هم نشو ساتلی. چې طالبان ډیمانډ هم دلته ورمان رالی هغه هم تې غوښتنه کوله، نو هغې د وجې یا خو به په دې ایریا کې پاتې کېدي په ایریا کې پاتې کېدي، نو هغې به دا د هغې کم ټیکس ورکولو چې کم هغې دپاره ډېر مشکل هغه ټایم کې، نو هغه خپل کورونو هغه ځینې را وویستې. نو بیا دلته چې د هغې دپاره کم د کرایي کورونه چې وي هغې کې مشکلات راتللی، نو هغه خلک افیکټ شوي دي په کافي حد تک.
دا داسې قسمه سرویګانو عام ولس لپاره څومره فایده مند کېدی شي، نو په دې هکله د رایپورټ یا ریجنل انسټیټیوټ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ٹریننگ مشر دا چا په مشوره کې چې دغه سروې شوې ده مشال لیډو ته وویل
ولس لپاره دا فایده ده چې حکومت پالیسی چې ده هغه کې تبادله به راځي او د خلکو چې کمی او سوچ دی حکومت پالیسی هغه به الاین شي، یعنی یو لائن باندې به دواړه راشي. اوس پورې اختلاف ده، زمونږ کار دوره و چې دا سوچ چې ده د حکومت ته ورسو او دې باندې چې کاروایی وشي دوره به د سواد خلکو پر ګډه به وشي.
غونډه کې دغه مشرانو وویل دغه څه قسمه سرویس به د سواد نه علاوه قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم غځولی شي چېرته چې ترهګرۍ له وجې په ځایي معیشت باندې بد اغېز وغورځېږي، او دغه رنګ به د خبرو اترو د لارې د هغې حل هم راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر منوریدونکو، په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپین ترسره شو، د صحت د نړیوالې ادارې د وینا تر مخه په سیمه کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو همکار فواد علی شاه نور حال راکوي.
د صحت لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد چلیدونکي درې ورځنی کمپین نه پس دې مرض دوه نور ماشومان وهلي دي، او دغه سي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مریضانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ډبلیو ایچ او ویانت ډاکټر حیات په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو ډاکټر حیات وایي چې د پولیو د خاتمې لپاره د درې ورځنی کمپین سره سره نور ګامونه هم پورته کول پکار دي، او دې ګیله لري چې د ډبلیو ایچ او د طرفه چې حکومت ته کوم ویکسین ورکړې شوی دي هغه پوره په پوره ماشومانو ته نه دي رسیدلي. دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کالو کې د پولیو وایرسو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات ماشومان معذوره کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو،
ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د راتلونکي بجټ ایوان ته د وړاندې کولو نه اول به ټول اتحادي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت لا په بجټ کې توازن برقرار د ساتلو لپاره سخت فیصله کول پکار دي. په دې حقله اورو د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا ریپورت.
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2021-22 لپاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخره کې وړاندې کولی شي. ولې دې لړکې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي؟ په دې اړه د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې ممبر عظیم دولتانه مشال ریډیو ته وې.
ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے.
زمون کوشش دارے چې ولس له اسانی پیدا کړو او د دې لپاره مونږ غواړو چې مرستیال او مخالف ډې اعتماد کې واخلو. تاسو ته پته ده چې مونږ ته خالی خزانه راکړې شوې وه او بیا د ملک حالات هم داسې خراب وو. انشاءالله اوس هر څه سمېدوړښت روان دي، نو زمونږ به دا کوشش وي چې په دې بجټ کې ولس لپاره اسانی پیدا کړو او په دوی زیات بوج را نشي.
خو کله چې مونږ د راتلونکي بجټ او دې کې د ولس د خیر ښېګړې په حق له خیبر پښتونخوا د خزانه پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نو پوښتل، نو هغه وې چې د حکومت ټول فیصلې د IMF او نړیوال بینک نه راضی او سیاسي ګوندونو سره مشاورت څه خاص معنی نه لري. سراج الحق زیاتوي، بلخوا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه منیر کمال وایي چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی او د دینه وتو د پاره به حکومت لا بازې ستغه فیصله کول وی. لکه چې وایي
عوام کې لیے ذرا ټفت ہوگا، لیکن اس وقت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول، نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو
دا بجٹ به د عوام د پاره ډیر سخت وي، ځکه چې دې بجٹ کې به خساره کم ولوي. کله کله نشوه نو لس به د ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي. تاسو وګورئ دې کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پرې نه و، لکه کرکیلا وغیرہ. نو زما په خیال بجٹ خساره کم ول د حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی، او ځکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي. او ځین چې دا ضروری هم ده،
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو د پاره امریکا کې دی او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا د پاره هلې ځلې کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د سیاسي او کلتوري د تازه او راپورونو همداسي میدان نړۍ د تازه خبرونو باوري منبع او چې مشال ریډیو تا وڅې همداسي میدان نړۍ د حالاتو به خبر شي. د مشال
قدر من اوریدونکو، تاسو به لیدلی وي ځینې شاعران خپل شعرونه په ترنم کې ویل خوښوي چې نه یوازې دوی ته بلکې اوریدونکو ته هم ډیر خوند ورکوي. په دې موضوع د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ترنم د هغه موسیقۍ نوم دی چې له ساز پرته سوز لري او نیغ د اوریدونکو زړونو ته لاره کوي. یو شمیر پښتانه شاعران چې په کومه مشاعره کې د شعر ویلو لپاره وغوښتل شي، نو اوریدونکي ترینه د ترنم غوښتونکي شي. دا چې شاعران هم د خپل ترنم نه خوند اخلي او که څنګه، دا پښتنه مې د څو تنو نامتو شاعرانو مخې ته کېښوده. عصمت سورانی وایي چې کله هم اوریدونکي داد ورکړي او یا ورته د یو ځل بیا ویلو نه وویل شي، په دغه وخت کې د خپل ترنم نه ډیر خوند اخلي.
چې ملګری کله ووایي چې دا شعر پکې بیا ویا یا هغه کم داد راکړي پاغه وخت سره، نو بس زه پوه شوم چې وکیدا ترنم د دې پترونو اثر کړی دی. نو دغه اثر چې کوم دی بس مالتم چې کوم دی دغه شي، نو بس خوشاله شوم.
د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوند شو، د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوند شو، پدا سبب رات نن زانو جہان یو رنگ دی زما پ برخا خوش پر لے او خزان یو رنگ دی
رحمت شاہ سہیل چتلی د سو بیتونو ویلو روست پ ترنم شونډی پرانستی وای جی پ توکل ترنم کوي او چې برابرې اوخري نو دی هم لخپل ترنم نه خوند داخلي
ترنم خدا سے شه دی چې ک چا پ ټیک طریقه پ ترنم کی وی نو شاعر لم خوند ور کوي اگر نور خلق لبم خوند ور خود شاعر خو پرکټس نه رشتہ خبر دا زما هم ک توکا دا ک اوله گیدا نو خلق لم خوند ور کی ما لم مزاراته خو ک خیو نه کم بیا پر مام خانه لگی ممکن ده خلقم خانه لگ
تالی ونه زوانی د گل دور زوانی و یارا زما د جون سارا پی ټولالوانی و یارا ستالی ونه زوانی د گل دور زوانی و یارا د دیدن یو باران دی سون شو رک دی کلم ستا محبت سو دلل می دے فانی و یارا
غازی سیل چې کابو د نیمې پیړۍ نه یې پښتو فلمي سندرې لیکلي او په موسیقۍ کتاب هم لیکلی دی وایي چې ترنم سره د جنون تر حده مینه لري
دا خو د خوند وجه ده چې زه په موسیقۍ باندې کتاب هم لیکم مته ترنم ډېر خوند راکوي او د جنون تر حده مې شوق ته ورسره
حقیقت د زندګۍ سه حقیقت د زندګۍ سه یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلی ونې ده یو وړه
پاتی دی نوی چی کله په افغانستان کې د طالبانو واکمنی وه او د موسیقۍ په اوریدلو یې بندیز لګولی و نو په دغه دوران کې ځینو ترنمچیانو په خپلو غږونو کې د مشهورو سندرو په طرزونو کې خپل شعرونه وویل او کیسټونه یې بازار ته راووتل چې خلکو به پرې د موسیقۍ تنده ماتوله. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو دغه چې کومه انټرنیټي پته واوریدل www.mashalradio.com په دغه باندې تاسو هم په دغه پته د ټلیفون د لارې هم د مشال ویب پاڼه کتلی شئ چې په هغه باندې دغه خبرونه چې کومې په لیکلې بڼه کې راځي هغه تاسو کتلی شئ. دا غي تر څنګه تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو د لارې چې اوریدل غواړئ نو خپل د ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یویش باندې ودروئ. دا راز که په لنډو سپو یا شارټ ویوز مونږ اوریدل غواړئ نو د خپل ریډیو ستن په دویش سلیریش یا په دوه دېرش باندې ودروئ، د مشال خبرونه اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د نننۍ ورځې د خبرونو اخیری برخې ته را رسېدلی یو. پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی دی، نو په دې اخر کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز به ترې واورو.
د افغانستان د دفاع پر وزارت بریټ شوې دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او ژوبل دي. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. د نوموړي په خبره امریکا به په دې هڅه کې کامیاب نشي. په لیبیا کې قذافي پلوي ځواکونو پر مصراته خار توغندي ورولې دي. د یاغیانو د یو ویان د لوینا سره سم 13 ورځ په دغه بمباری کې ولس کسان وژل شوی او شاوخوا سل ژوبل دي. په چین کې د بارانونو او طوفان له کبله ولس کسان وژل شوی او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سخته ګلۍ ورېدلې ده او تیز باران شوی چې تر دې وروسته موسم ښه شوی دی.
قدر منوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ریډیو ریډیو خبرونې اوریدل شي. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو فرخنده وزیر پامیر ساحل او فضل افریدی تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.